یې د صدیق الله بدر ژوندلیک ولوست و ویل چې ښاغلی بدر د 12 چاپ شویو او ګڼو ناچاپ آثارو لیکوال دی. په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې کلتوري میله کې چې د ارغنده ولسوالۍ د باباولي صاحب د زیارت په پارک کې ترسره شوه، د کندهار او شاوخوا ولایتونو په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
هغه سړی چې اټکل کیږي چې د نړۍ تر بل هر نارینه ډیر عمر لري، وایي چې سګرټ نه څکول او ډیر خوراک نه کولې د اوږده عمر اصلي علتونه دي. په دې اړه د یوه راپور د اورېدو بلنه درکوو چې واشما رشیدی لولي.
په تېرو ورځو کې د جاپان په کیوتانګو ښارګوټي کې د جورومون کیمورا د زوکړي 116مه کلیزه وه. د فرانس پریس آجانس له رپورټ سره سم، کیمورا اوس د نړۍ په هغو نارینهوو کې چې د زوکړې د وخت اسناد شته تر ټولو د ډېر عمر سړی ګڼل کیږي. ښاغلي کیمورا ته د زوکړې د کلیزې په مناسبت د جاپان د صدر اعظم په شمول ګڼو کسانو د مبارکۍ پیغامونه واستول. کیمورا چې له خپلې کورنۍ سره اوسي، 25 کډوسي او 14 د لمسیو لمسی لري. دای چې په خوا ډکې وو او د پوستې لیکونه به یې رسول، وایي چې د اوږد عمر علتونه دوه دي: یو دا چې سګرټ نه څکوي، او بله دا چې هیڅ وخت پوره ځان نه مړوي، یعنی په سلو کې اتیا چې مور شي ډوډۍ بس کوي. یو 16 کلن جیرومون کیمورا جاپانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ده شعار دا دی چې ډوډۍ لږ وخورئ او عمر ډېر وکړئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د آزادي راډیو مجلې په دې برخه کې د تاریخ په نوم د ډاکټر احسان الله درمل یو نسم واورئ.
تاریخ لپینځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو گمانونو، مقدس لک نازل آسمانونو، د حکمت یو خبر پکې نشته، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هر خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هر خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی. لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنګی دلی. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، په کسکلی زورور د غرور بنګ دی. اتلان په کې سرزورې جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی. ګډوی زهر په وینا د خوارانو، په غمیو په سیمړه لکه ماران دی.
په کابل کې د افغانستان د پولیسو اکاډمي مشر پوهاند پاسوال سید نورالله زل د غنو آثارو مؤلف او په خپل څانګه کې یو متخصص استاد دی. شغلای زل شاعري هم کوي. عمان نیازی په افغانستان کې له جرم او جنایت سره د اړوندو پوهنو د تالیف او تحقیق په اړه او دغه راز د ده د خپلو تالیفاتو او ادبي فعالیتونو په باره کې دغه مرکه ورسره کړې ده.
استاد مخ کی تر دې چې په شعر او شاعری مو خبرې وکم، یو څو داسې پښتنې مرسره دي چې غواړم هغه تاسو سره شریک کړم. یو خو دا خبره ده چې په دې وروستو کې داسې ویل کېږي چې د پولیسو دغه اکاډمۍ یا نورې تعلیمي څانګې په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سوې دي. اکثره خلک دا انتقاد کوي چې د دوی هغه علمي سویه چې ده دا ټیټه ده.
عموما په ګرد افغانستان کې د پولیسو د اکاډمیکو او لوړو زده کړو لپاره یوازینی مرکز د افغانستان د پولیسو اکاډمي ده چې په کابل کې موقعیت لري. د ضرورت له مخې په ولایتو کې تعلیمی مرکزونه جوړ شو. هغه چې په ولایتو کې دي نو دا خارجان ورته آر ټی سی یا د سایحوی ټریننګ مرکزونه وای. زمون خلک د تفنن لپاره هغه مرکزونه ته هم اکاډمي وای، خو هغه اکاډمي ګان نه دي، هغه یوازې تعلیمی مرکزونه دي. او تعلیمی مرکز دی او اکاډمي سره یا د تحصیلي مرکز سره ډېر تفاوت لري.
ډیر مننه استاد. یو بل چې ته ما خپل پام سوای دی او علاقه لرم په دې باندې پوسم، هغه دا ده چې یو خو وخت په وخت جرایم هم تغیر کوي، وسایل هم تغیر کوي، شیوي هم تغیر کوي. او بل دا ده چې د تجربې چې دي د پولیسو په مختلف فساو کې او د مختلفو جرایمو په وړاندې، خصوصا ځینې داسې جرایم دي چې هغه ته ووایو چې بیخي مختص دي زموږ تر هیواده پورې او یا یې ډېره برخه زموږ په هیواد کې، نو د دغسې جرایمو د توضیح او تشریح لپاره پولیسو څه کړي دي او د خپلې تجربې څنګه کوي له تاسو سره شریکې کړي دي؟ دغسې یوه شیوه یا دغسې یوه تجربه سته ده خلک یې کوي د په مختلفو ولایتونو کې؟ کنه
زه ستاسې د دې پوښتنې او غوښتنې سره بیخي توافق لرم او بلکې ضروري ګڼم. له بده مرغه زمونږ په وطن کې یا زمونږ په هیواد کې دغه انعنه نشته دی چې په دې دیرسو یا څلوېښتو کلو کې چې زمونږ په یاد راځي چې پولیس په هر رسته کې، مثلا یو څوک په ترافیکو کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په جنۍ کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په ماموریتو پولیسو یا قمندانانو د څوالک پاتې شوی دی، چې هغه دا شوق کړی وي یا د خپل مکلفیت ګڼلی وي چې دغه خپلې تجربې په هغه کې د ناکامۍ اسباب او د بریتوب اسباب او عوامل ذکر کړي، دا د یوې رسالې یا د یو کتاب په شکل باندې د ښوونې او روزنې قمندانۍ د لارې په نشراتو کې چاپ کړي او د نورو پولیسو مسلکانو په اختیار کې ورکړي. خو تر کومه اندازې پورې چې په فردي هڅو هلو ځلو پورې اړه لري، نو زمونږ یو نیم هم مسلک کله ناکله د خپلو سترګو لیدلی حال د پولیسو په مجله کې نشرې. ما هم دا کار په هغه وخت کې چې زه د پولیسو د مجلې مرستیال وم، چې دا د 500 لسیزي خاطراتي، ما اغلته ولړې شروع کړ چې د قاچاقو د متنوع تکتیکونو سره آشنا شي. دغه کلی شیلاند په هر شماره کې ما د هوایی میدان یا دغه وخت د جنۍ مدیریت یا ریاست د قاچاقو د مخنیوي د شوباتونه دغه اخستل. تا د دوی تجربه او د گرفتاری او نمونه به مې اخستی. زما د چې تر هغه وخت کې چې تر څو ما په دې مجله کې دا لړۍ جاری ساتلې و، 459 یا 452 د تکتیکونه قاچاقبرانو استعمالول، دا چې لاس په پلاستر کې به داخل هیروین یا چرس تیرول، یا به مثلا د بکس د پورشه بکس به جوړ کړي په هغه کې به دغه تیرول، یا مثلا د موټر د چراغ شاته به هغه ته ځای جوړ، یا به د موټر فرش د فرشه جوړ کړي په هغه کې به اپین یا تاریخ تیرول. همدا رقم د غلا او سرقت د بازې پیښې مې د ولایت کابل نه اخیستی او دا مې نشرولې. خو په هر صورت تر اوسه پورې زه چې معلومات لرم، زما تر کومه چې زما معلومات دی، هیڅ چا دا کار نه دی کړی، هیڅ پولیس دا کار نه دی کړی چې دغه خپلې رښتې کې خپلې تجربې را جمع کړي او دا یې د نورو پولیسانو په اختیار کې ورکړي او دا د هغوی دپاره یو رهنمو شي. تاسو په ډېر ښه وخت کې یادونه وکړه. اوس یو څه ناڅه د کورونا چارو په وزارت کې د نشراتو امکانات ډېر شوي دي. هغه وخت چې موږ مجله نشروله، خو په حروف چینی او په معرف مطبعه کې وچاپېدا، چې ډېر زیات مشکلات وو د دې شیانو امکانات نو. ولې اوس د خدای فضل د امکانات شته دی. امید دی چې د همدې مرکې د نشر نه وروسته زموږ ډېر هم مسلکان چې زیات پکې د بهرنیو هیوادو تحصیل یافته ځوانان هم شته دي، چې دوی په هماغه خپله رشته یا مسلک کې، که په ترافیک کې وي، که په امنی کې وي، که په جنایي کې وي، یا په نظم عامه کې وي، یا په سرحدي کې وي، چې دوی د خپلې تجربې داسې را انتقال کړي د لیکنو په شکل باندې، چې هغه څه چې دوی پکې ناکام پاتې شوي د نیمګړتیا عوامل ولیکي، او هغه شیان چې دوی ته پکې بریا په لاس ترلاسه کړی دی هغه ولیکي، چې نور هم مسلکان د هغه نه استفاده وکړي. ځکه موږ په اکاډمي کې په کریمینولوژي په نامه یو مضمون لولو، او دغه مضمون فقط تمدې لپاره دی چې علل او موجبات د جرم وڅېړي. ولې یو سړی قتل کوي، ولې یو سړی غلا کوي، ولې یو سړی اختطاف کوي، ولې یو سړی ترور کوي، ولې یو سړی انتحاري کیږي، چې دغه په دغه لړۍ کې دا د تجربو انتقال لیکنې راټولونې خورا لوړ موقف لري او ډېر ګټه ثابتېږي.
ډېره مننه استاد کور مدان. زه فکر کوم چې که داسې مسایلو ته توجه وسي، دا علاوه له دې نه چې خپله به د ډېرو شیانو مخه ونیوله چې زموږ د محصلانو سره ډېره مرسته کوي. داسې موضوعات یعنې نوي به سي ډېر څه که له دې جرم او جرایمو او له دغو نه راتیر سو. یو څه مو د خپلو آثارو په حیسه کې راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار لیکلي دي او له کومو کلونو راهیسې مو له مطبوعاتو سره سروکار ده او ادبي لیکنې مو څنګه دي او نور مسلکي کوم مسایل مو لیکلي دي، څومره آثار لرئ؟
لیکل به مې یا لږ یا ډېر کړي، خو هغه څه چې چاپ شوي دي تقریبا دولس دیارلس چاپي آثار لرمه، خو په دې کې از هر سامان سامان هر څه پکې شته. نو شعري ټولګې هم پکې شته. اول سر چې زما چاپ شو دلته هغه د جونګړو په نامه یو شعري ټولګه وه. وروسته هغه نه مې یو مسلکي اثر په نامه د تدقیق اثر کوم نالستیکي چاپ کړ چې هغه څه مدارک اثباتي مادي چې د حقوقو په چوکاټ کې یا په محاکمو کې د الزام اسباب برابري په هغه باندې اوسرو. بیا مې په تقریبا په 25 کال کې نو اغلته دغه د مواد مخدر بل از مونږ په هواد کې نوې راځي شو. زما دقیق په یاد دي چې اغلته رسمي اسایو په اساس په هغه وخت کې په افغانستان کې د ګوتو په شمار معتادینو یعنی د 45 نفر نه تجاوز نه کو، چې په دې کې داسې معتاد هم وو چې هغه د ابسوټر په شرکت کې ډریور وو او دا خپلو بچیانو د لاسو پښو تړل د علي آباد د عقلي او عصبي سرویس ته راوستو بستر کې. او زه په همدې کار پسې ما په دې رساله باندې کار کوو د ازرار مواد مخدر باندې. نو ما غوښتنه وکړه چې ولې هغه ویل چې زمونږ پلار ډېر اوسط معاش اخلي، 2500 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو دغه 2500 روپۍ د ده د پوډرو لپاره اکتفا نه کوي. دغه معتاد شوی ځکه دا د ورځې 10 پوډۍ پوډر څښي او هر پوډۍ پوډر په هغه وخت کې 500 روپۍ. نو ما د همدغه ځای نه شروع وکړه او په دې کې مې عجیب خاطرې او واقعې ولیدې چې په دې کې داسې یو پوډري ما هم پیدا کړ چې هغه کور کې ورته پیسې ورکړی وي چې لاړ شي او هغه میرمنې ښودنه درلوده. د ده یو شیرخور طفل و چې هغه دپاره ښوده راوړي، مګر دغه پوډري دور د کور ته رانقه او دور د بعد ثابته شوه چې هغه د ښودو پیسې هم په پوډرو ورکړي دي. نو ما په هغه وخت کې دا رساله ولیکله چې دغه مواد مخدره انسان ته څومره اقتصادي او صحي فزیکی جسمی رواني او کورنۍ پرابلمونه منځ ته راوړي او زیږي. دغه وروسته مې کتاب ولیکه په نامه د جرمونه او جزاګانې، یو کتاب مې ولیکه چې هغه زما د پوهنوالۍ د رتبې د طرفې د پاره کتاب او په هماغه وخت کې علمي شورا تایید کړ او مراحل تیر شو. بیا نو پسې دلته د کورنۍ جګړې شو په کابل کې او د جګړو په وخت کې زه لاړم پېښور ته او پېښور کې بیا هم همدغه د معلمه معامله و. نو هلته ما په دې دوره د مهاجرت کې د څلورو لیسو مدیریت په غاړه وم همزمان نه، چې په هغې وخت کې ما ولیدل چې زمونږ ځوانان ورو ورو د خپل افغاني کلتور او افغاني ژبه او اصطلاحات یادې وځي. مثلا دوی به زه چې مدیر وم دوی به چې مکتب ته لکه ناوخته ما به ترې پوښتنه وکړه چې ول ناوخته دوی به چې په روډ اکسیډنټ شوی و لږ لیټ شو. نو ما فکر وکړ چې دا خبره خرابېږي او دوی به مثلا د ولسي جرګې مشران جرګې به زه به ویل اسامبله او یا داسې نور اصطلاحات. فکر نه کوم چې هم ژبه پردی شو او هم کلتور پردی شو. نو بیا مې د افغانستان پېژندنې لنډې لار په نامه یو کتاب ولیکه. ځان د کتاب نومونه څپرکې لرودل چې د افغانستان د معارف د لوړو تحصیلاتو د دولت د ارکانو د دولت د ترکیب و ساختمان او تشکیلاتو باره کې، دلته په افغانستان کې د پوهنتونونو لوړو تحصیلاتو د بنادرو هوایي کرښو تجارت حتی تر لوبو خوړو پورې داسې زما چې څه عقل کار کوو. دا مې د افغاني ډیرو معتبرو ماخذونو په استفاده باندې او د افغانستان د 3000 کلن تاریخ د تاریخي سلسلې د کورنۍ او د چلته په ستنتونه کړي دي نظامونه څنګه چلیدل. نو دا مې ولته ولیکل او خپل افغاني شاګردانو ته مې دا خوله چې تاسو که په بل ځای کې مسافر یاست وخت خپل وطن ته ځئ او د وطن د دغه نه باید خبر اوسئ. بیا مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پوندونه، یو کتاب چې دا 200 صفحې ما چون د پخوانه ملاډه ولوم او مطالعه لرو د نوال تر ته د زمینو مساید شو چې په څو لوی درسونو کې د ترجمه اشتراک وکم او څون اغل ته کتابونه او تفاسیر ډیر امکانات پیدا کړي نو بعضی بعضی داسې لغتونه چې دلته به په افغانستان کې کله کله ما په جنازو کې یا د جمعو په منځونو کې ودل چې هغه به هر چا په خپل ځام تفسیرول نو هغه مې دغه کړ دا ټول کړ او هغه مې لنډې تفسیر مې د ولیکا او ترجمه مې د ولیکل بل کتاب مې چې هغه ما بل چا په دلیل